دغه غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجوده او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزلې هم پکې زیات رامنځته کیږي، یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي. د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سره دي، او دغه لوی وچې چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځواني اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځواني اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو جواب لري زده کوونکو تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژني او د دوغو په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنه او قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ مو راو تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ مو راو تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچ مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ موقعیت څلور خای مو وپیژندل، همچنان د اروپا په لوی وچ کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ پراخوالی په حق مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي، او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیر نه وسول نو 22 میلیونه تنو ته د دې شمیر رسیدي، او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو زیات سمندرګي او خلیجونو په حق له معلومات ترلاسه کړل، او هم چې نن د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیه په حق له هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل، او د هغو په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. کله چې تاسو په حق له معلومات ولولئ، ان شاء الله تاسو به وکولای شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ راست تاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پر وو. هیله من دیم چې د اتم ټولګي لومړی لوست په مو په شا او درست ډول سره زده کړی وو. سی جی خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړی وو. سی جی تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نک هله احترامات می قبول کی قدر من کول لیست کن کو زبرش نغان خار تاسو تر شرغ واس مم ده نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدر من کول لیست کن کی برت رو و جون صحت مند هو سیږي او د صحت چم بم پتن می درنه کول لیست کن کو پته ټوکی کی مرو تاسو د اورفا د لوی وچ په حق معلومات ول وستلا، او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسترل. نو نن ورځ د چیز مرو تاسو د نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوستي. مرو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوستې پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو کله لیست د کوونکو په تېر ټولګي کې مرو تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواوو په حق له معلومات لاسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې ترڅنګ نژاد او توکم او مذهب او دین په حق له معلومات بلوسته. نو نن ورځ مرو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوو په حق له معلومات ولرو. خو ژو کله لیست د کوونکو افریقا لوی وچې د اروپا د لوی وچې په جنوب او د آسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر، د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د 16 درجو او سویلي عرض البلدونو د 16 درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د شمیرل تاسو په تیر ټولګي کې ولبستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي، او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده. خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته درېم لوی وچې چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچې ده. خو ژو ګلالې زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالې په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په درې کې یو برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه، او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو قدر منو زده کوونکو، د افریقا له وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا د لوی لوی وچې څخه ورسته دریم لوی وچې ګڼل کیږي کوم چې دریمه کټګوري کې مشتن لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو ځکونکو په افریقا لوی وچې کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رنې څخه ورسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ګڼ شمیر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خوشوګلری د کونکو د افریقا لوی وچې د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي او سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښته ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د اسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپیر دا چې د خپل اوبري خو د دوغو په ناګر په واسطه سره دا د اسیا لوی وچې څخه او هم چینان د اروپا د لوی وچې څخه جدا شوی ده. نو درنو قدر منو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدر منو ځکونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په حق لولو. خوشوز د کونکو د چې افریقا لوی وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړ لرونکې ده. نو په همدې دلیل سره په دې لوی وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لوی وچه چې د ساب غاړې پکې موجود دي زیات شمیر غرونه زیات شمیر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي، خو د دې لویه وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلې دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کیږي. اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لوی وچې مهم غرونه چې دي د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډیر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمیرل کیږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لوی صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي دغه کوم غرونه چې درنو ځکهونکو د لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیس پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو ځکهونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیس او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډیر لوړ ارتفاعات په لویدیس کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو ځکهونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجود دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځ افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې درنو ځکهونکو په خپل د افریقا د لوی وچې له مهمو لوړو جملو څخه شمیرل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو شکلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي، شکلونه سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې منځته راوړې دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګۍ ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په حق لولو. دا چې افریقا لوی وچه یو له مهمو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لوی وچه د استوا کرښه، دغه افریقا لوی وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري شته درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وګلړي زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم پخپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ که درمونه وګلړي زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دي چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلوري زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,615 کیلومتر اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل خیزې ځمکې لري. درنو قدر من زده کوونکو، د نیل سیند پاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتاوي جوړې کړي دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه چې ده یا هم د اورښت کچه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان باندې یو لشه بیلګل جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډیر لوی مصنوعي جهیل هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي لغرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کیږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بڑا شکل باندې بدلیږي او دغه بڑا شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي. نو ځکه ته ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کیږي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افریقا د لیوچې د سیندونو په حق ولوسته او هم بل لوس په دې برخه کې د پښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو به هم دغه پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی پښتنه د افریقا لیوچې اړوند لاند معلومات ورکړي، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نو درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ او کلی لیست کون کو زبر شنا وم فرت سره ټول تشریح غواس مې ما د لسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړي لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ او کلی لیست کون کې برات روغ او چورو صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن مې. قدر مونږ او کلی لیست کون کو زمر تاسو د نن ورځې لمړي لوست موضوع غانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدر مونږ وګورئ لیست کونکو د لوست په پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دي او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دي. قدر مونږ زده کوونکو نقشه قچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کوره نه سویلې. ځمکه چې د خپل ځان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نه سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه یعنی په نقشه کې د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په پوکي ډول سره دوه اړخیزې بودی سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سی وی دي د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې ډیر زیات مهم دي او ډیر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنوس د کونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ور باندې وپوهیږو عبارت دي. لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور نقشې دي، څلورم په خپله د نقشې مقیاس دی چې باید موږ او تاسو ته معلومه اوسېږي. یعنې نقشه موږ ته دغه ټول شیان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړې نښې دي، هغه ځانګړې نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کېږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنې شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او همچنان د کانتور کرښې، د دغو په هکله نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دی. که درمونه زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کېږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کېږي، یعنې کله چې موږ او تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ او تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه، نه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي، وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هېواد چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او دسته به دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور یا هم عرض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ او تاسو په خپله درنو زده کوونکو طول وایو او سور ته په خپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي، هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه شي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ او تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او همچنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي، یعنی صورت کې باید نقشې فاصله اوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله اوسېږي، وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کو، 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کو، نو دا به زموږ او تاسو مساوي سي 1.5000، نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي، نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زکون کو تبعینک شا کوم چی لنا مسخه من میجی یعنی هغه سیمه هغه زاینا کوم چی د الله په خلقت سره جوړ سی او سیری د هغه نقشه مور تاسو څنګه پیرا کول سو هغه سیم کول سو چې د نقشې لار سره مور تاسو مانو کو تبعینک شو کی ته مور تاسو توپوګرافي یا هم فزیکی نقشه هم یاره سو چې په دغه ډول نقشو کی د زمکی جوړش په سرګند ډول سر شول کیږي یعنی دغه د زمکی سره ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړ دی دغه جوړش مور تاسو ته په معلومدار توګه سره مال میجی ریسمه کی جووري لوړوالي د کښو په واسطه سره مرتاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انزورو او هغه مرتاسو ته پرشکو هر کانتور کشه د مغی اټاکلی صحیح لوړوالي مرتاسو تشکر کی یعنی د کانتور هر کشه چی هغه مرتاسو ته د هغه سیم کی چې څومره لوړی سطحي وي هغه ټول مرتاسو ته پرشکی وي د غرونو لوړی سکی مرتاسو ته پرشکی په سرګنداول سره هغه اعداد مرتاسو پکې پرشکول سو ولاړی او خلیجونه سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښې چې بيدی مو جو تاسو ته هميشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ او تاسو ته د دغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ او تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کیږي د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې غاشیه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کیږي خو د لوړو برخو توپیرونه باید د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي چې د سمندرونو سمندرګیو او خلیجونو ژوروالي بیا د کانتور د کښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي چې دغه د په نقشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي همچنان په طبعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولی سو چې د هغه طبعي نقشې له لورې څخه بېلابېل برخې وپېژنو لکه د خاورې نقشه ده د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې موږ تاسو په کښې کې پېژندلی سو د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پېژندلی سو طبعي نقشه خو موږ تاسو وپېژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې غرنۍ سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي په کښې پېژندل سو خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش د هغو له سرحدونو یعنې د پلونو پولې کوم سرحدونه چې دي دوو هېوادونو تر منځ دي د پلازمینو تر منځ د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي د هغوی کوچنیوالي او د هغوی د پولو تر منځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده موږ او تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی سو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني لکه موږ او تاسو د دغو نقشو په واسطه سره کولی سو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پېژندلی سو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دغو هېوادونو د دغو نقشو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو اداري ویش وپېژنو ښاروالي او ښارونه وپېژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هېوادونو پراخوالي نفوس او مساحت موږ او تاسو ته په ګوته کیږي او د دې په هکله موږ او تاسو معلومات لاسته راوړلی سو اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لولو تر دې دمه پورې موږ او تاسو سیاسي نقشه ولوستل اوس اقتصادي اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ او تاسو هغو نقشو ته ویلی سو چې د نړۍ یا هم د یو هېواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هېواد نفوس ورباندې ولاړ وي د هغه هېواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ او تاسو ته شوي دغه موضوعات طبعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات قیمتي ډبرې د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ او تاسو ته په ګوته کړي همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایز انرژي ترلاسه کول د څارویو روزنه لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ او تاسو ته راپېژني همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ او تاسو څه پېژندلی سو په دغو نقشو کې بیا موږ او تاسو د تګ و راتګ ټولې لارې موږ او تاسو ته په نښه کیږي پاخه سړکونه په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې دا ټوله موږ او تاسو د محصولاتي نقشې نشي لالار څخه پیژندل شي چې د سمندرونو په لوړو برخو کې مرابط تاسو په نشه کې د دې تر څنګه هوایي ترافیکو حجم هم په دغه ډول نقشو کې شو درکېږي په دغه ټولو نقشو کې ځنګړي نشي میکیاس جغرافیي ټاکلې قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای مرابط تاسو په پام کې نیول کېږي چې دغه کښې مرابط تاسو ډېر ارزښت ور دي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې مرابط تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل وسندلوس راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړي دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هېوادونه پولې په نښه کېږي څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم اتم نهم لسم یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي